Radio.
السلام علیکم او سهار په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پایل سوې. نن پنځشنبه ده، د کب یهود 28مه د مارچ 13مه را روانه. یک شنبه د کال له نوي کېدو سره هجري شمسي پیړۍ هم بدلیږي. هلته په مسکو کې نن د افغانستان او د ګڼو هیوادونو سیاستوال د افغانستان پر سوله خبرې کوي چې د سولې پروسې لوری بدل کړي. پر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اورئ. ځینې سیاستوال په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه مهمه ګڼي. د پاکستان کابینې تایید کړی چې هلته میشت سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي. ایران په خپله یوه اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټرفیوژونو په وسیله د یورانیمو پخول پیل کړي دي. نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې په پلازمینه مسکو کې غونډه پیلېږي. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلي او دواړو لوریو ویلي چې خبرې به د سولې د روان بهیر پر ګړندیتوب ورټولې وي. د افغان او طالب چارواکو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازي هم غونډې ته بلل سوي. تفصیل وروسته. د پاکستان کابینې تایید کړی چې هلته میشت سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. نوموړي لیکلي چې دغو ځیرکو کارتونو کې به د کډوالو ټول شخصي معلومات ثبت وي. د شمیرو له مخې په پاکستان کې شاوخوا 3.5 میلیون افغان کډوال میشت دي چې په دوی کې یوازې نږدې 1.5 میلیون د اوسېدو قانوني اسناد لري. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د روانې شل اوریزې لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. د دې سیریز لومړنۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د 30 منډو په توپیر وګټله. په ابوظبي کې د پرونی د لوبې غوره لوبغاړی د افغانستان د پایل توپ وهونکی رحمان الله ګربز وپیژندل سو. ګربز په 45 توپونو و 80 منډې جوړې کړې چې دی کې و شپږیزې او شپږ څلوریزې ووهلې. په توپ اچونه یا بولینګ کې بیا د تل په څیر راشد خان شو ځلید او یې کولای سوی چې د زیمبابوې درې تکړه لوبغاړي وسوځوي. په بلخ ولایت کې پرون په لسګونو ترکمنو میرمنو په دې ولایت کې د یوه تښتول سوي 9 کلن ماشوم د تښتونې پر ضد اعتراض وکړ. دغه ښځې په مزار شریف کې د بشري حقونو د ساحوي دفتر مخې ته راټولې سوې وې او غوښتنه یې کوله چې ماشوم عبدالرؤف باید له تښتونکو وژغورل شي. دغه ماشوم نږدې 15 میاشتې مخکې په مزار شریف کې ښوونځي ته پر لار وتښتول سو. تر اوسه یې درک نه دی لګېدلی. ایران د نتانس په نوم تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټرفیوژونو په وسیله د یورانیمو پخول پیل کړي. دا د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه د ایران تازه سرغړونه ګڼل کیږي. د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې پرون چهارشنبه وویل چې د دوی مشر رافایل ګراسي 2 ورځې مخکې د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته دا خبر ورکړی دی. دوی ویلي ایران اوس مهال د IR-4 ډوله سنټرفیوژونو په وسیله تر 50 درجو پورې یورانیم پخوي یا غني کوي. دا د ایرانیمو د پخولو د پروسس پرمختللي وسایل یاد سوي، ځکه چې د اټومي تړون له مخې ایران یوازې اجازه درلوده چې له IR-1 ډوله سنټرفیوژونو څخه ګټه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب کړی. هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې خبرداری ورکړ چې د روسي ولسمشر به ډیر ژر د امریکا د 2020 کال په ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ په ګټه د خپل لاسوهنې عواقب وګوري. له سی بی ایس نیوز سره په مرکه کې ښاغلی بایدن وویل
هغه به د دې بایه پرې کړي. موږ اوږدې خبرې وکړې، موږ یو بل نسبتا ښه سره پېژنو. کله مو چې خبرې پیل کړې ومې ویل چې یو بل پېژنو. که ما دا ثابته کړه چې دا کار شوی، بس باید چمتو اوسې.
دا خبرې داس مهال کیږي چې د امریکا استخباراتي ادارې د سې شنبې په ورځ د دغه هیواد په تیرو ولسمشري ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په باب 15 صفحې راپور خپور کړ. روسیې له دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي. او د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولا سرکوزی د 2012 کال ولسمشري ټاکنو د ناقانونه تمویل په تړاو محکمې ته حاضر سو. هغه نو توانېدلی چې په هغو ټاکنو کې بریالی سي. د سرکوزی محاکمه پرون چهارشنبه ترسره سوه. لدی دوی اونی مخ کې شپوش پیته کلن سرکوزی د اداري فساد او یوې بلې قضیه کې د لاس لرلو په تور محکوم و پیژندل سو. که مجرم و پیژندل سي له یو کال حبس او نقدي جرمې له سزا سره به مخامخ سي. سرکوزی پر د لګول سوي تورونه رد کړي دي. د نوموړي د محاکمه ابتدایي ده او ټاکل سوی چې د اپریل تر 15 نیټې دوام وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 15.5، هرات کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 15.5، کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 25.5، مزار شریف کې به اسمان ځای وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10.3، او جلال آباد کې اسمان ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 26.4.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله او ری په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 16 دقیقې سوې. په څو ساعتونو کې د افغانستان د سولې پر موضوع په مسکو کې غونډه پیلېږي. د یو تحلیلګر خبرې اوري چې د مسکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهمه ګڼي.
دا دی نړیوال او سیمیزه مغو برخه کې چې د افغانستان د سولې لپاره د یو ډیر مهمه او ضروری خبره ده.
د افغانستان دولت د پخوانی صدر اعظم موسی شفیق په نوم دولتي میډال جوړوي.
کمال خان بند پرانیستي مراسم مو په یاد ده. د شهید محمد موسی شفیق په نوم عالی دولتي میډال د جوړیدو حکم لاسلیک شو.
په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د غوټه کېدو له احتمال سره سره د استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه کوي. په څو ساعتونو کې د افغانستان د سولې پر موضوع په مسکو کې غونډه پیلېږي. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسېدلي او تمه ده چې په غونډه کې د امریکا، پاکستان او چین استازي هم برخه ولري. تر دې مهمې غونډې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ټولو ځواکونو ایستل ورته ستونزمن وي. اسدالله الدین نور تفصیل.
د مسکو د نننۍ غونډې یو هدف د سولې د روان ټکنی بهیر ګړندی کول دي. د افغان چارواکو، سیاستوالو او مشرانو یو لوړ پوړی پلاوی او دغه راز د طالبانو د مرکچانو یوه ډله غونډه کې د ګډون په هدف پرون مسکو ته ورسېده. د افغانستان د پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او ترکیب کې د دوحې پر مرکچانو سربیره مخکنی ولسمشر حامد کرزی او ځینې نور سیاستوال لکه ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلی او مارشال عبدالرشید دوستم شامل دي. د طالبانو د لسکسیس پلاوی مشري د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي او د ډله کې د دوی د مرکچی پلاوی مشر عبدالحکیم حقانی او نور مرکچانې لکه عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل اخوند، خیرالله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، شیر محمد عباس تانکزی او محمد نعیم شامل دي. فرانس پریس خبری آژانس ویلي چې غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او دغه راز د پاکستان او چین ډیپلوماتان هم برخه اخلي. د افغان دولت د پلاوی مشر عبدالله عبدالله ویلي هڅه کوي چې غونډه کې د سولې بهیر په چټکولو او د جګړې په پایته رسولو بریالي بحثونه ولري. د مسکو غونډه داسې مهال جوړیږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته یوازې شپږ اونۍ وخت پاته دی او امریکایانو د افغانستان دولت ته د قدرت د ویش یوه طرحه هم سپارلې ده. تر دې غونډې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن له ای بی سی نیوز سره مرکه کې وویل د مې تر لومړۍ نیټې پورې به د ټولو ځواکونو وتل ورته ستونزمن وي.
زه اوس د دې پریکړې په حال کې یم چې څه وخت ځواکونه ووځي. مونږ له خپلو متحدانو او حکومت سره په همدې مشوره بوخت یو. دا پریکړه اوس تر کار لاندې ده. ډېر وخت به نه پاتې کیږو خو د مې لومړۍ نیټه ستونزمنه ده.
طالبانو بیا له امریکا غوښتي چې د دوحې په هوکړه ودرېږي، هغه هوکړه چې د امریکا اوسنی ولسمشر نیوکه پرې کړې. بایدن په خپله تازه مرکه کې ویلي د ډونالد ټرمپ د ادارې دغه هوکړه ډیره پیاوړې مذاکره شوې هوکړه نه وه. ټاکل شوې د مسکو تر غونډې وروسته ترکیه کې هم یوه ورته خلویه غونډه جوړه شي. د چارو یو شمېر کتونکي د مسکو غونډه د ترکیې هغې ته یوه مقدمه بولي. د همدې غونډې په درشل کې د روسیا او امریکا په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلو یو شمېر خواوو له طالبانو سره د قدرت د ویش او لنډمهالې حکومت وړاندیزونه کړي دي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې خبره ټینګار کوي چې واک به د ټاکنو له لارې خپل ځایناستي ته سپاري.
اوردل چې نن مسکو د افغانستان د سولې د پروسې په تړاو د یوې غونډې کوربه دی چې د دولت استازي دغه ورځ د طالبانو یو هیئت په دې غونډې کې د ګډون لپاره مسکو ته رسیدلی دی. د دې غونډې په اړه د غزنی د دوو اوسیدونکو نظرونه
جما نوم عبدالله ده. په دې باندې خبره مختم دي څوارې ولاړو هیڅ ګټه نه وکړله، خالي د خپلو ګټو لپاره ولاړو. مختم څوار ویل وای اوربند کېږي، سوله راځي، خو هغه خوشی هم نه دي سوي، خالي هغه جنګونه شی ماده نسته، بېخي پرکې نه دي. د خپلو کارو لپاره دي لا پیسې هره خوا چې کوي هغه دې کار ده، نور خو هېڅ خیر هم نه ده رسېدلی.
قزمانم سید اسدالله دی.
بله، هو زما باندې دا ناس چې په مسکو تر سره کیږي او روس نه د مسکو نه په روس ترکیه نه تر سره کیږي، دا حتمان مثبت پایله به ولري، په دې خاطر چې اوس یوازې نه یو هیواد بلکې د سیمې هیوادونه او نور غربي هیوادونه غواړي چې افغانستان جګړه پایته ورسیږي. په دې خاطر چې دوی ډیر مراسم افغانستان نه کړی دي او ټول متاسفانه ورکسوي دي، او ځینې مفسد چارواکو دغه کومک کونه چې له خارج وادونه افغانستان کېږي غلط کېږي او حق په اقدار نه رسېږي. په دې خاطر دوی هم ټینګار پم دی لري چې باید هم طالبان غاړه کېږدي او هم د افغانستان حکومت چارواکي باید په سول کې غاړه کېږدي. په دې خاطر زما په اند دا حتمی مثبت پای لري.
د مسکو د غونډې په باب د غزنی د دوو اوسیدونکو نظرونه و. په دې غونډې کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد هم برخه لري. ځینې سیاستوال د غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه ګڼي، خو ځینې نور بیا د ترکیې غونډه برخلیک ټاکونکي بوري. خو د افغانستان د ملي محور ګوند مشر خوشحال روحي دواړه غونډې مهمې ګڼي. له شغلي روحي سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې د اغېز په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
ډېره مهمه غونډه ده. اهمیت خو یو دا دی چې د په دوحه کې د سولې کومې خبرې چې کنګل شوې وې په هغه کې دا یو نوی خوځښت راځي. خلک چې یو ډول ناهیلي شوي وو له دې سره د هیلې بېرته مخ په راټوکېدو دي. دویمه مهمه خبره دا ده چې د دوه په خبرو کې سیمې د هیوادونو په کچا او ځینې نړیوالو زبر ځواکونو په کچا باندې د افغانستان د مسلې په ارتباط داسې ښکارېده چې لازم همغږي نشته، مخصوصا د روسیې او د امریکې ترمنځ یا همداسې ایران فکر کولو چې څنډې ته پاتې دی. نو د مسکو په غونډه کې دا ډېره مهمه ده چې هلته د امریکې استازی خلیلزاد ګډون کوي، همدا ډول چین او ایران او پاکستان. نو په دې حساب باندې دا د نړیوالې او سیمه ییزې اجماعو برخه کې چې د افغانستان د سولې لپاره د یو ډېره مهمه او ضروري خبره ده، د دې په ایجاد کې د مسکو غونډه ښه مرسته کولی شي. درېیمه خبره دا ده چې خپله د افغانانو په کچه باندې هم مهمه غونډه ده، ځکه چې لیوې خوا نه د دولت تر چتر لاندې هلته مهم دولتي او نه دولتي سیاسي شخصیتونه په دې کې ګډون کوي، او له بل خوا نه د طالبانو مشران په دې کې ګډون کوي. دا د دوی دغه مخامخ ناستې د دې غونډې اهمیت هم زیاتوي.
به یو شمېر سیاستوال بیا په دې نظر دي چې د مسکو غونډه د افغانستان د سولې برخه کې ډیره مهمه نه ده، او روسیې یوازې د ځان مطرح کولو لپاره دا کار کړی دی، او مهمه د ترکیې غونډه ده.
کچره په مقایسوي ډول وګورو نو بالکل ډېره مهمه غونډه خو د ترکیه غونډه ده، اما د مسکو غونډه لږ تر لږه همدا خبره ده تاسو وکړه چې روسیه غواړي چې یو ډول ځان مطرح کړي، یعنی په خپل کله چې د روسیې یو ډول تسکین کیږي او په دې پروسه کې ځان داخلي احساسوي او ځان مطرح احساسوي. زه فکر کوم دا په خپله مهمه خبره ده، او دا به د ترکیې له غونډې سره د مقدماتي غونډې په توګه مرسته وکړي.
اوس د دوه د خبرو په اړه باندې څه فکر کوئ؟ په دوه کې چې کومې خبرې روانې وي د افغان حکومت او طالبان د مرکزي پلاو ترمنځ، هغه به څنګه کیږي؟
چې اگر چې دوی په امریکا او نور اړخونه کوشش کوي چې ډیپلوماسي وکړي او ووایي چې د ترکیې غونډه به د دوه تکمیلوونکي وي او د هغې به بشپړوونکي وي یا د هغې ادامه به وي، نو بدیل نه دی، اما زه فکر کوم دا ډیر اندازه پورې د ډیپلوماتیک ژبه ده. اصلي خبره خو دا ده چې د دې خبرې په ټپه ولاړې وي او تقریبا هیڅ پرمختګ نه کېده، ځای په ځای ولاړې وي. حتی کومه طرحه چې هلته موجوده وه، کوم پروسه چې هلته روانه وه، هغه د ناکامۍ سره مخامخ وه تقریبا.
د افغانستان د ملي محور ګوند مشر خوشحال دروهی و چې د مسکو د غونډې په تړاو یې څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
Stars and Stripes ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان په وینا لیکي چې دغو ځواکونو د افغانستان په جنوب کې پر هغو طالبانو بمباري کړې ده چې څو ځله یې د افغان حکومت پر ځواکونو بریدونه وکړل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لګیت د چهارشنبې پر ورځ په ټویټر کې ولیکل چې امریکایي الوتکو په تیرو 48 ساعتونو کې د کندهار په شیړې او سپین بولدک ولسوالیو کې پر طالبانو بریدونه کړي دي. سونی لګیت په ټویټر کې دا هم لیکلي دي چې له طالبانو سره د شوي تړون له مخې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته به ادامه ورکوي. سټارز اینڈ سټرایپس لیکي طالبانو له امریکایانو سره د تیر کال د فبروري په 9 په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، خو لا هم پر افغان ځواکونو خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. د دې تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه په دې شرط د مې تر لومړۍ نیټې ووځي چې طالبان خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په دې شرایطو کې یو دا دی چې ترهګرو ډلو لکه القاعده ته به اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې استفاده وکړي او پر امریکایانو او متحدانو یې بریدونه وکړي او همداراز خلک جذب کړي. همدې ورځپاڼې سټارز اینڈ سټرایپس په یوه بله مقاله کې د ټولنیزو رسنیو مسله راخیستې ده او لیکي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په نوم د ټولنیزو رسنیو په سلګونو حسابونه جوړ شوي دي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د چهارشنبې پر ورځ خبر ورکړ چې یوازې روان کال د جنرال سکاټ میلر په نوم نږدې 900 حسابونه لکه د ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام جوړ شوي دي. امریکایي ځواکونه وایي چې دا حسابونه تر ډیره د دې لپاره پرانیستل شوي چې خلک تیر باسي او پیسې ترې غلا کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لګیت په ټویټر کې لیکلي دي جنرال میلر په ټولنیزو رسنیو کې ښکاره اکاونټونه نه لري. سونی لګیت زیاتوي کله چا سره د جنرال میلر په نوم په ټولنیزو رسنیو کې ارتباط نیول شوی وي، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ته راپور ورکړي او دا حساب دې بند کړي. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په وخت هم د هغه په نوم جعلي اکاونټونه په ټولنیزو رسنیو کې جوړ شوي وو، خو د جنرال میلر په نوم د دې اکاونټونو شمیر ډیر دی. بله امریکایي ورځپاڼه واشنگتن ټایمز بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مسلې یوه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې دا سخت ده چې د میتر لومړۍ نیټې له طالبانو سره د شوي تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ولسمشر بایدن په وینا تر انتخاباتو وروسته په انتخابي دوره کې نه همکاري د ده د بهرني سیاست ته خنډ لامل شوې ده. جو بایدن له ABC تلویزیون سره په مرکه کې چې د چهارشنبې پر سپرش و دا هم وویل چې شاید دا کار وشي، خو دا هڅه آسانه نه ده او په دې برخه کې د حکومت دننه او له متحدانو سره سلا مشورې روانې دي.
د افغانستان دولت د پخوانی صدر اعظم موسی شفیق په نوم دولتي مډال جوړوي. د جمهوریت ریاست یو ویان ازادي راډیو ته ویلي په تاریخ کې د موسی شفیق د غوره کارونو په خاطر د چارو ادارې د رئیس په غوښتنه او د ولسمشر په سپارښتنه دا پریکړه شوې ده. موسی شفیق د محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ د دورې وروستی صدر اعظم و چې د صدارت په لنډ موده کې له ایران سره د هلمند اوبو پرویش موافقه وکړه. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې افغان حکومت راتلونکې اونۍ د کمال خان بند له جوړېدو وروسته پرانیزي، په دې ویاړ ایران سره د هلمند اوبو په اړه د هوکړې لیک لاسلیک کوونکي محمد موسی شفیق په نوم د دولتي مډال د حکم د لاسلیک خبره هم کوي. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس د محمد موسی شفیق د غوړه کارونو په پار یاده پریکړه کړې.
ریاست د چارو ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلي په وړاندیز او د ولسمشر د لارښوونې سره سم د کمال خان بند د پرانیستې مراسم مو په ویاړ به د شهید محمد موسی شفیق په نوم عالي دولتي میډال د جوړېدو حکم لاسلیک شي.
جمهور رئیس غني د سه‌شنبې په ورځ هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسۍ ډیپلوماسي انسټیټیوټ چې په 1955 میلادي کال کې جوړ شوی د محمد موسی شفیق په نوم ونوماوه.
محمد موسی شفیق محمد ابراهیم کامویز وی په 1300 مریز کال کې د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. ښاغلی شفیق لومړنۍ زده کړې د هیواد دننه او لوړې زده کړې د مصر الازهر، د نیویارک، کولمبیا او هارډوارډ پوهنتونونو کې د حقوقو برخه کې د ماسترۍ تر کچې کړي دي.
محمد موسی شفیق هیواد ته له راستنېدو سره د کابل پوهنتون په حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې د ځانګړو بین المللي او مقایسوي حقوقو تدریس په غاړه واخیست. نوموړي په قاهره، بیروت او خرطوم کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده هم مخته وړي. محمد موسی شفیق د محمد ظاهر شاه د بادشاهۍ پر مهال لومړی وزیر و. هغه په کال 1305 کې له ایران سره د هلمند د اوبو په اړه د اوبو د حق هوکړه لاسلیک کړه. صفر بنسټ یې یوازې د یاد سیند شل سلنه اوبه چې په یوه ثانیه کې 26 متره مکعبه کې دي ایران پورې اړوند شوي. د بهرنیو چارو وزیر سلاکار او په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد شاه کتوازی وایي محمد موسی شفیق د نورو سیاسي لاسته راوړنو تر څنګ بهرنی سیاسي انډول ساتل او له ایران سره د هلمند اوبو هوکړې لاسلیک نوموتی لاسته راوړنې وي.
دوه مهمې لاسته راوړنې هغه دا دي چې یو د افغانستان اړیکې به طرفه وساتلې او د تعادل د ډیپلوماسۍ نه کار واخیسته او افغانستان او د ایران ترمنځ
محمد موسی شفیق د پښتو ادب برخه کې هم ځلاند نوم درلود. پیام د شیرونو ټولګه، ابقریان د لنډو کیسو ټولګه او د ننګرهار شاعران د هغه ادبی اثر دي. محمد موسی شفیق د وی تر کودتا ورسته په 1909 میلادي کال کې د 35 کلنۍ په عمر په مرموز ډول وواژل شو.
مومردل چې موسی شفیق د ظاهر شاه د پادشاهي دورې وروستی صدر اعظم و چې د صدارت په لنډه موده کې له ایران سره د هلمند اوبو پر ویشلو موافقه وکړه. د افغانستان دولت اوس د موسی شفیق په نوم دولتي میډال جوړوي. د خوست ځینې اوسیدونکي او د ولایتي شورا استازي وي د اوبو د مدیریت په برخه کې د افغان حکومت هغه ژمنې چې لمخې به په خوست کې هم د اوبو یو لوی بند جوړیږي نه ده عملي شوی. دوی وایي چې په ځلونو ورسره ژمنې شوي خو تر اوسه نه دي عملي شوي. خو د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم اداره وایي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په دې ولایت کې د اوبو د مدیریت په برخه کې پلسګونو پروژې عملي شي.
خوستوال په داسې مهال په دې ولایت کې د بندونو جوړولو ته د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي چې افغان حکومت د اوبو د مدیریت لپاره شوي کارونه خپلې مهمې بریاوې ګڼي. دوی وایي د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په پرتله د ولایت امنیت ښه دی، د کال په ټولو فصلونو کې روانې اوبه او ښې کرنیزې ځمکې لري، خو چارواکو ورسره د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د خوست یو تن مدني فعال نذیر روښان ازادي راډیو ته وویل
خو یو خبره چې د خوست ځوانان د دولت څخه ګیله لري هغه دا ده چې د دوه مونتر ډیم چې کوم دی هغه تر اوسه پورې د هغې سرویم نه ده شوي. په اصطلاح که څه هم دولت په بار بار یادونه کړي خو تر اوسه پورې په بودیجه کې نه ده نیول شوی. نو
د خوست د ولایتي شورا غړی نورشان نورنی هم وایي چې د بندونو د جوړېدو موضوع یې په ځلونو له مرکزي چارواکو سره شریکه کړي خو تر اوسه یې لومړنۍ چارې هم نه دي پیل شوي.
متاسفانه تر اوسه پورې مرکزي حکومت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. خوستوالو بار بار له دولت څخه د دغو بندونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. بار بار زموږ سره خوستیانو سره وعدې شوي دي خو دا وعدې مرکزي حکومت په عمل کې نه دي پلي کړي.
د خوست ځای چارواکي وایي د دې ولایت د شمال دوه منده، تورکڼي، مزغوره او د نریز بندونو لومړنۍ سروېګانې شوي او د وروستیو چارو د ترسره کېدو لپاره له مرکزي ادارو سره شریک شوي دي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په خوست ولایت کې د اوبو د مدیریت په برخه کې د دوه منده د بند د چارو د پیل ترڅنګ تر 200 لوی او کوچنۍ پروژې پلي کړي.
په راتلونکي 15 کلن پلان کې تر 200 زیاتې پروژې په پلان کې لرو چې په خوست ولایت کې به تطبیق کیږي، چې دا غي د جملې څخه د دوه منده بند شي، د حمل میاشت کې به د جوړولو قرارداد لاسلیک شي او عملاً به په ساحه کې چارې پیل شي. د دې ترڅنګ 115 واړه بندونه دي چې په 15 کلن پلان کې به د خوست ولایت په مختلفو ولسوالیو کې تطبیق کیږي. د کانالونو پروژې دي، د کاریزونو پروژې دي، د استنادي دیوالونو پروژې دي.
د خوست اوسیدونکو په داسې مهال په دې ولایت کې د بندونو په نه جوړېدو نیوکې کوي چې د افغان حکومت له لورې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د 14 لویو بندونو د جوړېدو چارې روانې دي او یو شمېر به یې ډېر ژر بشپړ او خلک به یې له اوبو ګټه اخیستل پیل کړي.
افغانستان کې د ډیموکراسي سل کلن مزل
د ډیموکراسي تپی سل کلن مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داک د سپی پسر باندې تکوالو
ټګوره پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نتل
د ډیموکراسي پړاوونه پیړی ته د شاګور په لړۍ کې
دروختیا نړیوال سازمان د وینې د غوټه کېدو له احتمال سره سره د استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه کوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې لاره روان اوړي مخکې به د دې ټولنې وشت غوړي هیوادونو ته د سفر لپاره د کورونا واکسین ډیجیټل سندونه جوړ کړي. نور له اسدالله لودین ناوري.
د روغتیا نړیوال سازمان د واکسین د خوندیتوب مشورتي ډلې پرون چهارشنبه د کورونا ضد استرازینیکا واکسین په اړه د اروپا د درملو د ادارې نظر تایید کړ. د اروپا د درملو د تنظیم ادارې یو ورځ مخکې ویلي وو داسې هیڅ شواهد نشته چې د استرازینیکا واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ رابطه وښیي. د روغتیا نړیوال سازمان مشورتي ډلې ټینګار وکړ چې هیوادونه باید د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي. استرازینیکا شرکت هم ویلي د واکسین د خوندیتوب د ارزونې معلومات ښیي چې له واکسین وروسته په بدن کې د وینې د کلکېدو شواهد نشته. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د کووید 19 ناروغۍ ضد استرازینیکا واکسین ګټې د هغه د احتمالي خطرونو پرتله ډېرې دي. له دې وړاندې داسې اندېښنې وې چې دغه واکسین په ځینو کسانو کې د وینې د غوټه کېدو لامل کېږي. دغه اندېښنې لا هم پر خپل ځای دي. په اروپا کې د 5 میلیونو هغو کسانو له ډلې چې دا واکسین ورته شوی د نږدې 150 کسانو په وینه کې بدلونونه لیدل شوي دي. له دې سره ځینو اروپایي هیوادونو او له دې ټولنې بهر یو شمېر نورو د استرازینیکا واکسین تطبیق ودروه. د WHO د مافیاتا واکسین د څانګې مشره کیټي اوبراین وایي ان که د واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ رابطه مشخصه هم شي کومه لویه اندېښنه به نه وي. د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې د استرازینیکا واکسین داسې مهال له ځان سره مخ شوی چې د دغې ټولنې یو شمېر هیوادونه د کورونا ویروس له درېیمې څپې سره په مبارزې بوخت دي. له دې سره هممهاله د اروپایي ټولنې کمیسیون پرون اعلان وکړ داسې یو ډیجیټلي سند باندې کار کوي چې د اوړي پر مهال به یې سیلانیان له یوه هیواد بل ته د تګ پر مهال له ځان سره لیږدوي. د دغه سند له مخې که یو څوک د اروپایي ټولنې په یوه هیواد کې د کورونا ضد واکسین وکړي د دې ټولنې په نورو هیوادونو کې هم د هغه سند د منلو وړ وي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې پلازمینه مسکو کې یو غونډه پیلېږي چې د افغان سیاستوالو تر څنګ د ګڼو هیوادونو استازي پکې برخه لري. د پاکستان کابینې تایید کړی چې هلته میشتو سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو زیرک کارتونه ورکوي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د روانې شل اوریزې لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. په بلخ کې پرون لسګونه ترکمنی میرمنو په دې ولایت کې د یوه تښتول سوي 9 کلن ماشوم د تښتونې پر ضد اعتراض وکړ. دغه ماشوم نږدې 5 میاشتې مخکې تښتول سوی. ایران د نتانس په نوم تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټر فیوژنو په وسیله د یورانیمو پخول پیل کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب کړی دی. د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولاس سارکوزی د 2012 میلادي کال ولسمشری ټاکنو د ناقانونه تمویل په تړاو محکمې ته حاضر شو.
د ژوند رنگونه
پل نوم والا به راته وای چې شیشه کار کې
نوم په هند دی. تاسو شاله چلوم دی بازار کې مجبورانه د شاله چلوم چې له 500 روپۍ پورته وي سم.
څومره وخت د لاسګاډي چلے؟
دا درې سلور کال مې سی کې.
څومره به وي تقریبا عمر دی
اور کې هم د دې درې سلور کال کې 44 تراوتې هم
ولې نو څوک د ګټي وټه نشته در سره؟
په یو بل ور مې دی غل ته اوچال شاګرد دغه 500 روپۍ ورته
او پلار دی نور مشرام ورو نه څوک
او پلار نمشته ده
چکه یغا
هغه دی باندې بک کار کوي زه جاري ټوپ
او سبق وي
سبق ما خامې ټیم کې وي او بجه
ما جمعات کې وي کنه مکتب
جمعات
مکتب کې نه وي
نه نه مکتب
سو وي چې ته مشکل دی حل شي مکتب وي دا د ارمان دی
او ولې نه وي مشکل حل شي مکتب ولې نه وي
په دا غو روپي چې ته غټې دی باندې د کور گزاره کیږي
گزاره لکه کله کله گزاره کوي
څومره مشکل سره تخوړو کې ماشومې د لاسګاړې شروع کړې ده. کله چې غوټه نه پریوتی ګار لاسګاړې وخته بد ردی درته ویلې غوسه شوې
چې غوسه شوې خو دې ډېر چالي رانه
سره ته ولې کیسه یو
چالي رانه وخت له شیشې هغه ما ستړي سفیدم راکله په کار سره
څومره خپه شې په دې کار باندې
ډېر خپه شې.